دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نهمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته به دغه یو ساعته خبري کړې کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورونو تبصرې لرو، خو ډومبه زمونږ د همکار مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. تیر ورځ په کابل کې په یو روغتون ترسره شوی برید کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي او 80 نه زیات ژوبل دي. په کوهاټ جیل کې د تحریک طالبان سره تړاو لرونکو 50 وسلوالو ته 500 ورکل شوی. عراقي او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د موصل ښار نه تښتېدل او په صحرا کې پټ شوی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې وو ترسره شوي برید کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي او د جوبل شوو کسانو په اړه د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي محمد اسماعیل کاوسه وایي
شپک پندوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روختون کې او 12 نور د میډویټیک د ماشومان روختون کې بستر شوي چې اکثره شزیا او ماشومان دي.
په دغه برید کې د روغتون د عملی ترڅنګ مریضان او ډاکټران ځپلې شوي دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې کله د دغه روغتون د شاه دروازې سره یو برید کوونکی ځان مرګي ځانوالو د ولونو درې نور وسلوالو چې ورسره کلاشن کوف ټوپکې وي د روغتون په تالار کې ناتاره ډزې پیل کړلې. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر زیاتوي چې وسلوالو د دغه روغتون په هر یو چت د امنیتي سرتیرو سره جګړه پیل کړې وه. دغه 400 بستر روغتون سردار داود خان روغتون نومیږي او په کابل کې د امریکا د سفارت ودانۍ نیک دی. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. د پاکستان پوځ وایي چې هغو 50 مهمو ترهګرو ته یې 500 ورکړي دي چې په پوځ او امنیتي سرتیرو باندې په بریدونو کې ککړ وو. پوځ زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه 50 واړه کسان تېره ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وژړول شول. په دغه هیواد کې په یو پوځي عدالتونو کې د ترهګرو مقدمې چلول په 2015 کال کې د 2 کالو پورې په قانوني توګه پسلاغې پیل شولې چې ویل کېدل عام عدالتونه د دا ډول مقدمو فیصلې ډېر په ورو ورو اوري او یو شمیر قاضیان د وسلوالو لخوا د ځوابي بریدونو له وجې د ویرې ښکار دي. دا ډول پوځي عدالتونه د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول او د هغه برید نه پس جوړ کړل شول چې پکې 100 کسان ووژل شول چې ګڼ شمیر پکې ماشومان وو. خو دغه عدالتونو د بشري حقونو د خلاف ورزو او د شفافیت د کمښت له وجې اعتراضونه کیږي. تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معامله کې دي زر تر درې اختیارات د گورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دغې غونډې یو ګډونوال عبداللطیف افریدی په خپله وینا کې وویل
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیم شي، فاټا ته ختم شي. چې فاټا ختم شي نو خود به خود موږ پښتې کې مر موږ دا قتل نه منو چې دا خیبر پختونخوا او فاټا اسمبلی ده، دا د خیبر پختونخوا اسمبلی.
تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د وفاقي کابینې په یو خصوصي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. حکومت وایي په دې اړه به زر تر دره آئینی ترامیم پارلیمان کې وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه د ولدې پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. همدغه دې سره سره د چمن لارا هم تړل شوې ده. دوی وایي په تیرو دورو کې په پاکستان کې رئیس ارشد پاس اصلي زر افغان وګړو ته په سفري اسنادو تورخم پولی نه افغانستان ته د وړېدو اجازه ورکړه او صد پاس 700 پاکستانی وګړي پاکستان ته را داخل شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت اعلان کړی و چې د تورخم دروازه به یوازې دوه ورځې یعنی سه شنبه او چهارشنبه خلاصوي. د هغې نه پس په زرګونو افغان وګړي تورخم ته ورغلل. اوس یو ځل بیا په تورخم کې سیکیورټي سخت کړل شوې ده او په تورخم کې تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د فروری په 18 نیټه د تورخم دروازه وتړله. تیر ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. دغه یو 1.5 کلن کس چې سید مصطفی حیدر نومیږي تیر ورځ د مقدمې د شروع کېدو پر مهال د سویلو نه ډډه وکړه، خو د ښاغلي حیدر وکیل تیر ورځ وویل چې هغه د ویرې له وجې خاموشي اختیار کړې ده. مصطفی حیدر د 2016 کال د جولای په میاشت کې گرفتار شوی و او بیا د ایران د قدس ځواک لپاره په جاسوسۍ کولو په دسمبر میاشت په رسمي توګه تورن کړل شو. د جرمني د استغاثي وکیل مایکل کریبن ویلي دي چې ښاغلی هیدر د جرمن اسرائیل سوسایټي او د هغې د پخواني مشر رین هولډ روبي په شمول په ټول یورپ کې د ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. مصطفی هیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. که چېرې په مصطفی هیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته د 5 کالو د بند سزا اورول کېدای شي. عراقي او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټي کچې جنګیالي یې د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په 2014 کال کې د موصل ښار قبضه کولو نه پس بغدادي ځان ته د خلیفه خطاب ورکړی و، خو اوس چېرته په صحرا کې پټ دی او یوازې په خپل حفاظت کې توجه مرکوده کړې ده. د چارواکو د دغو دعوو تر دا مهال د آزادو سرچینو نه پخلی نه دی شوی، خو چارواکي زیاتوي چې په دې نږدو کې د اسلامي دولت سوالی جلی د جنگیالو ترمنځ د رابطو کمیدل او په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر باندې د دوی لخوا خبرونې نه کیدل دې طرف ته اشاره کوي چې بغدادي د دې خپل لوی سنگر نه تللی دی. روسي خبر دا چې د عراق امنیتی چارواکي وایي چې د عراق امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ دغه هیواد تکریت خار سره نږدې په یو کلی حجاج کې د واده په مراسمو دوه غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او 26 نور شوبل دي. د دغه تردا محل د دې بریدونو د مواري چانه راغستي د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د سراج ظهیر نه د موسم حال او د کرنټ خبرې واورئ.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/$1 غستل کیږي او په 1.5 روپۍ/$1 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ/$1. یو یورو په 1.11 روپۍ/$1 او په 1.12 روپۍ/$1. د متحده عرب امارات درهم 25.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.40 روپۍ او 25.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، په بنو کې 19 او 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1°C وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. پاکستان د چمن د لارې د افغانستان سره خپل پوله یو ځل بیا تر ناسترګند وخته تړلې ده. د پاکستان فوج وایي 13 ورځې د کوارټ په زندان کې 15 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. پښتونخوا ولسي تحریک غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو واک دی د گورنر په ځای وزیر اعلی ته ورکړل شي.
موږ دا قتل نه منو چې دا خیبر پښتونخوا او فاتح اسمبلی ده، دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی.
او چارواکي وایي په ملکنډ سیمه کې ړنګ کړل شوي 1.1 کم 80 سکولونه بیا ودان کړي دي.
تر اوسه پورې چې کوم موږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې موږ سره هغه کې 179 سکولونه موږ جوړ کړي دي چې کوم په دې دغه کې تواشي مخ کې.
د سیمه اونلاین هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روز زمګړو به موضوع ته پاکستان د چمن د لارې د افغانستان سره خپل پوله یو ځل بیا تر ناسرګند وخت تړلې ده. کوم چې په 8 او 10 مارچ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی و، په نتیجه کې په زرګونه کسان پاکستان او افغانستان ته وړېدل دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت لا اوس هم بند دی. نور حال د کویټ څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
پاکستانی چارواکو تیر ماښام د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي پوله برته وتړله. دغه پوله د مارچ په 1 او 8 نیټه یوازې د 2 ورځو لپاره دغه کسانو لپاره پرانیستل شوې وه، کوم چې په دواړو هیوادو کې بند پاتې شوي وو. په چمن کې د مرکزي حکومت د پلټنې د ادارې د یو لوړ رتبه مامور په وینا چې په 2 ورځو کې یوازې و هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شوه چا چې پاسپورټ او نور قانوني اسناد درلودل. د دغه لوړ رتبه مامور په وینا چې په تیرو 2 ورځو کې په زرګونو کسانو د افغانستان څخه و پاکستان ته او یا هم د پاکستان څخه و افغانستان ته اوښتي دي. په دې اړه په چمن کې ځایي خبریال متی الله نور حال و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې څه داسې بیان کړی.
معروف شوی کې اچانک مرزن کړی و دغه خلک بوتلانو په دار شکارانو کړی شپږ ورځې په هغه خپل ځای سره ورسېدل.
بل خواته په چمن کې د تجارت اتحادیې د پخوانی مشر انجینیر دارو خان په وینا چې اوس هم په چمن او سپین بولده کې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاتې دي.
د افغانستان او د پاکستان د تجارت خپل سیزنل ریزل ته په ګرمي کې په جون جولای اگست سپتمبر کې د افغانستان د خوډیر موټران مشترک دي. د دوه طرفه تجارت د دې د نو دو میوه سیزن دی. التخفکی انګور انار دا شان چې دي د پاکستان تر اوړي په ډیر زیات تعداد په دغه اوس کو کې بیا زموږ د خواته چې دي نومبر دسمبر جنوري فروری مارچ په دې میاشتو کې بیا د دې خواته ډیر تجارت دی افغانستان.
ښاغلی انجینیر زیاته کړه چې د چمن د خلکو لوی کاروبار د سپین بولدک د ویش د منډي سره تړلی دی.
تقریبا دروازې 10,000 په ژمي کې 8,000 ته تعداد رسېدلی. دا روزانه خلک اوړي او راوړي.
بل د خبره د یادونې وړ ده چې تیره میاشت په هیواد کې د ترګري د پرله پسې پیښو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د تورخم او چمن د لارې د افغانستان سره خپله پوله وتړله چې له امله هر ډول تجارت بند شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز وای د نهه پورز د کوهارد په مرکزی زندان کې 15 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړو. بل خوانند د پوزي عدالتونو د مودې غزولو پاړه د حکومت او سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترمنځ غونډه په اسلام آباد کې کیږي. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د چهارشنبه په ورځ پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې د مرګ د سزا وسلوال ته پانسي ورکړې شوې ده. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې ناقانونه ګرځول شوې ډلې د تحریک طالبان د 15 وسلوال ته پانسي د کوهارد ضلع په جیل کې ورکړې شوې ده. په دې وسلوالو کې شوکت علي، امداد، صابر شاه، خندان او انور علي شامل دي. دا وسلوال په امنیتي ځواکونو بریدونو او تعلیمي ادارې په ړنګولو کې ککړ وو. د پوز د مطبوعاتو د څانګې تر مخه چې د وسلوالو میجستریټ مخې ته د خپل جرمونو اعتراف کړی وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان وفاقي حکومت د 500 سنه پابندي اوچته کړې وو او ورسره سختدریزه وسلوالو لپاره آرمی کوډ اکټ کې ترمیم هم کړی وو. د روان کال په جنوري میاشت کې د پوځي عدالتونو موده ختمېدو نه پس حکومت او د پارلماني مشرانو ترمنځ مشاورت هم روان دی. نن به هم دې لړ کې د پارلماني مشرانو غونډه کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په وینا چې د پوځي عدالتونو په حق له د پیپلز کون لخوا وړاندې کړی شوی نه تجویزونه وزیر اعظم او سیاسي ګوندونو ته لیږلي دي. تیرونه حکومت او اپوزیشن ګوندونه د پوځي عدالتونو په دوه کاله موده متفق شوي وو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي خو د لړکی حکومت ته نه تجویزونه وړاندې کړي دي. په دغه تجویزونو کې د پوځي عدالتونو موده یو کال د غزولو او پوځي افسر سره د یو جج ته شاملولو تجویز هم شوی دی.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
فاټا سیاسي اتحاد، پښتونخوا ولسي تحریک او قبایلي سیمو نه د وکیلانو اتحادیه د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو د لپاره اصلاحاتو کې د مین سټریم په ځای د مرجر ټکی ولیکل شي او د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته دا واک ورکړل شي چې اصلاحات عملي کړي. په دغه اړه د خالد خان راپور.
دا پښتونخوا اولسی تحریک د سوری لاندې دغه غونډه کې سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، زنانو او زده کوونکو د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په حق له اصلاحاتو کې ځینې جزئیات واضح نه دي او باید چې فاټا دې نیغ په نیغه خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او دا گورنر په ځای انتظامی اختیارات دې صوبایي اسمبلی ته ورکړي شي. دا پیښور های کورٹ پیجندل وکیل او قانونی کارپو عبداللطیف افریدی د دغه اصلاحاتو په حق لا اوایل
پکار د چی آرټیکل 1 کې ترمیمو شي فاټه ته ختم شي چې فاټه ختم شي نو خود به خود من پختې کې مرګ خبر پختور پاتې مو شامل دویمه من دا قتل نه منو چې دا خبر پختون خو فاټه اسمبلی ده
دا خیبر پختونخوا دغه شان د پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود اوایل چې د افسر شاه سره سره ځینې قبایلي پارلیمنټیرین او ملکان نه غواړي چې د انګریز د وخت قانون دی ختم او اختیارات اولس ته ورکړي شي.
ګوره چې صوبایي اسمبلی سټیک هولډر نشي او زموږ فټه پارلیمنټیرین عمر نن پلس ماینس شي نو موږ یو دي شو دا تنظیمونه او صوبایي اسمبلی په یو ځای شول نو فټه پارلیمنټیرین به نه شي پزدلی
په دغه دستوره کې قبایلي زنانو دغه غوښتنه وکړه چې د زنانو د تعلیم سره سره د رواج ریګولیشن په حق له د وضاحت وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې رواجونو لاندې قبایلي زنانه د خپل حقوقو نه محرومه پاتې شوي دي. دا یادونه ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د قبایلي سیمو لپاره په اصلاحاتو پلي اندېښنې څرګندې کړې دي او دغه یو غوښتنه کړې ده چې د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته د اصلاحاتو عملي کولو اختیار ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې میاشتې په 11مه نیټه قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابلل ده. تیره اونۍ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې وزیر اعظم د اصلاحاتو په اړه د دریض له پامه غورځولې ده. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله نورحال راکړي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند قبایلي اصلاحاتي راپور او د هغې د منظورېدو نه مطمئنه نه دي او غواړي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله دې د فاټا اولس وکړي، نو ځکه یې دا جرګه رابللې ده. د نوموړي وینا وه چې ګوند یې نه خو د انضمام پر ضد دی او نه د کومې بیلې صوبې غوښتنه کوي، خو د قبایلي اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندې کړی شوی راپور داسې چا جوړ کړی چې د قبایلو نمایندګي نه کوي، نو هغوی دا حق نه لري چې فاټا د راتلونکي فیصله وکړي.
مونږ سره دا جمع کړی و چې مونږ د قبایلو ته تپوس به کوو، رای به اخلو، قبایلو مرضی مطابق نظام به راولو. د قبایل په دې باندې خپه دي چې انګریزانو هم مونږ باندې چالیس افسیات ته مسلط کولو نو مونږ نه تپوس نه کړی. یو ځل بیا حکومت هر یو نظام چې راولي مونږ نه تپوس نه کوي. په دې حواله مونږ د قبایل قوم سره ولاړ یو، هغه د خپل د کورونو آبادکاري غواړي، خپل علاقو کې هسپتالونه غواړي، تعلیم غواړي، سړکونه غواړي، نظام ټیکول غواړي. د هغې نه پسته که صوبې سره مرجر کوي،
د ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې شوه، کوم چې د حکومت اتحادي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رد کړل او وینا یې وه چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دوه دریز په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده. خو د حکمران ګوند د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شعبالدین وایي چې په دې اصلاحاتو په قومي اسمبلی او سینیټ کې د بحث وروستو د وفاقي کابینې لخوا منظوري ورکړی شو، نو جمعیت علماء اسلام له دې فیصله احترام کول پکار دي.
دا خلک د ولسی فیصلو خلاف راووتل، د پارلیمنت خلاف راووتل، د آئین خلاف راووتل، پکار چې ریاست اوس د دې لاسونه ونی شي.
په قبایلي چارو نظر لرونکي شاه زمان وایي چې د قبایلي سیمو نه منتخب یو شمیر پارلماني استازو په شمول د ملک زیاتره ګوندونو دا غوښتل چې حکومت دې د اصلاحاتو منظوري ورکړي، نو جمعیت علماء اسلام له پکار دي چې د منظوري وروستو په دې د اندېښنو سرګندولو پر ځای د دې په عملي کولو کې خپل کردار ولوبوي.
قومي او سیاسی طور باندې کو وګوري نو چې څه اقدامات شوي دي نو دا د کی پی کی د پاکستان او د قبایلی علاقو د طرف نه بالکل یو مثبت طرف دی او په دې باندې منوعا عمل پکار دی.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو په حق له دوه جرګې شوي دي چې پکې یوه د جنوري په 13مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دویمه د فروری په 6مه د فاټا پارلماني استازو رابللې وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
خیبر پختونخوا کې آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ملکنډ سیمه کې د وسلوارو لخوا وران کړل شوي سکولونه بیا جوړ کړي دي او د زده کړو لپاره یې پرانستې دي. د چارواکو په وینا تر هغه په سیمه کې 122 سکولونه ړنګ کړي وو چې ډېر سکولونه پکې د جینکو. تفصیل رفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای د بیا ودانې او بحالې څانګې پارچا تر مخه په ملکنډ ډویژن کې د ترهګرۍ نه متاثر شوي د یو سل یو کم اتیا سکولونو ودانې جوړې کړې شوي دي. د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو د څانګې چارواکي تیمور علي مشال ریډیو ته وویل
بیا د 2009 او 2010 انورډ په دې باندې ریکنسټرکشن کار شروع کړو نو تر اوسه پورې چې کوم موږ سره اپډیټډ فیګرز دي هغه دا دي چې موږ سره هغه کې 179 سکولونه موږ جوړ کړی دي چې کم
پورې ملکنډ سیمه د وسلوالو ډلو په ولکه کې وه. د سلاوه چې د دغه سیمې بنیادی ډانچې او تعلیمي ادارو ته زیان رسېدلی وو چې پکې زیات د جنکو سکولونه په نښه شوي وو. د سوات ضلع تعلیم څانګې مشرې زیب النسا مشال ریډیو ته وویل چې دغه سکولونو کې زده کړې یو ځل بیا روانې شوې دي او د اول نه زیاتې جنکې اوس دغه سکولونو ته راځي.
سکولونه موږ ته هینډ اوور شوي دي د فل طور پر اوپن شوي دي ماشومانو ته راتم پکې ډېر سوا شوي دي او نور ټول فیسیلیټیز ورته ورکړل شوي دي لہذا ماشومان چې کوم دي خوشحاله دي او ماشومان راضي ورته او تقریبا د نرینو سکول کې چې کوم ماشومانو تللي وو هلته کې سبق ویلو هغوی ورته شف شوي دي.
په کال 2009 کې د خیبر پختونخوا خوا بیا ودانې او بحاله ادارې پارسا د آفتونو د مبارزې صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای د امریکایي خیراتي ادارې یو ایس ایډ په مرسته او د وزیر اعلی خصوصي پیکج تر لاندې د دغه سکولونو بیا ودانې شروع کړې شوې وي. د پی ڈی ایم ای تر مخه د ترهګرۍ نه متاثرنو پاتې سکولونو په شمول د سیلاب ځپلي په شپېتو سکولونو کار روان دی کوم چې د را روان کال 2013 د جون میاشت پورې ترسره شي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
13 ورځ د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت په پیښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنې د سوري لاندې و غونډه وشوه. په دې غونډه کې یو شمېر داسې خزو هم ګډون وکړو چې د خپلې کورنۍ لخوا د تشدد ښکار شوی وي. زموږ همکار شبیر احمد جان دې غونډې له ورغلی وو. موږ له په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک لخوا په 8 مارچ د زنانو نړیواله ورځ په موقع پیښور پریس کلب کې یو غونډه وشوه چې پکې د ژوند بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو زنانو او نارینو نه علاوه 8 زنانو هم ګډون کړو چې د خپل خاوندانو یا د کور نورو نارینو لخوا په بېلابېلو طریقو د تشدد ښکار شوي وي او زیاتره پکې اوس هم د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله. همدغه کې یوه د ملکنډ ایجنسۍ نادیا وایي سبق سری سری یو غیر سرکاری تنظیم کې کار کوو اور دې د تر زمانو هغه ته نه پرې خو دا او بی ګناه وجل ده خو له اوس هم دوی د خپل خور او د ځان لپاره انصاف واړي او باید د کسانو ته سزا ورکړي شي.
مشکلات کو بس دلی ته مطلب لا هو ته سزا نه ده ورکړي شي. ساري پرېشر شادي هغه درځي زمون خپل چې کم دی زما خويندې سسرال والے چې کم دی هغه ته د غوزي هغه ته وای کنه چې تاسو خپل انګور ته چې کم دی هغه ته وای چې مون سره سولا او دی موږ وایو چې دې ته سزا ملو شي ځکه زما خور خو مطلب چې
په پاکستان کې په تیزابو سوزول شوی زنانه او د خېګړې او امداد لپاره د ادارې مشره ویلری خان یوسفزی وایي چې ټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې په پښتنو زنانو تشدد کې زیاتوالی شوی دی او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
پکار دی کنه په یو طرف پښتون عزت ورکوي خپل زنانه له او په دویم طرف تشدد ډیرم شته خو زه سره دا اټ کیسز وکم ډیر لیکم ډوره تشدد ورکړي دی خپل خو زه تا یا خپل بچو تا دی کنه په زبردستی واده ټرافیکینګ ممکن دی یا کومشل او سیکشوال اکسپلویشن ممکن دی دا کوم دی د لپاره حفاظت نشو ورکولې
د پښتونخوا سول سوسایټي نت ورک چې دغه پروګرام یې تابع کړو شمیرې تر مخه روان کال 2019 کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوشتونه زیاتې زنانه په بیلابیل وجوهاتو وجل شوې چې پکې د عزت پنوم او د کورونی تشدد کیسونه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د سویتون د ماتېدو نه وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپل خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي، استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي. دې ټول عمل ته د سیمې د چارو کارپوهان د نوې لوی لوبې یا نیو ګریډ ګیم نوم ورکوي. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې. په داسې حال کې چې د نړیوالو قوتونو ترمنځ نوې سب بندي کیږي، د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د یوې نوې لویې لوبې یا ګریډ ګیم تیارې روانې دي. په پېښور کې د سینټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ سیډنیز مرکز سیډنکار ظفر حبیب وایي په تیرو وختونو کې چې د روس او برتانیا ترمنځ سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره کومه لوبه کېده، هغه اوس د نوو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نوې لوی لوبې په شکل کې مخته راغلې ده چې مرکز به بیا هم د افغانستان په ګډون د منځنۍ ایشیا هیوادونه وي. نوموړي زیاتوي
دا هغه ټیم کې هم دا حساب و چې دا به ملک په ملک نه جنګېدو، دا به بلاک په بلاک جنګېدو، لکه یو ملک او هغه سره دغه مرګري ملتونه. نو دې پیرې اوس امریکا او تقریبا مور اور لیس ټوټل ویسټرن ورلد اور دا پرزنٹ افغان گورنمنٹ دا اوس دا لائن یو طرف ته دي او بل طرف ته روس، چین، ایران، پاکستان او د دې سره نور دا واړه واړه دا بل طرف نه لائن بل طرف ته دي جو خپل اصل نفوذ سیوا کوي.
د مردان په عبدالولي خان پونتون کې د نړیوالو چارو د زده کړو د سانګې استاد ډاکټر عبدالشکور بیا وایي چې د دې نوې لوی لوبې عسکري اړخونه هم شته، خو ولې د دې مهم اړخ اقتصادي دی. لوی قوتونه په دې هڅه کې دي چې د سیمې د قدرتي وسیلو نه د ګټې پورته کولو لپاره د یو بل مخې ته ودرېږي. هغه نور وایي
هغه وخت مرک طاقتونو د هغوی د پالیسیانو مقصد چې کوم هغه سټریټیجیک ډیر وو، مطلب هغه وخت امپیریالیزم دا و چې بای ټیک ټاک بای یو ملک راولېږي بل ملک بیا قبضه کړو، کالونایزیشن وو هغه وخت کې په افغانستان رول چې کوم ډېر زیات اهم و. دا اوسنی چې کوم ورته ګریډ ګیم وي دا زیات معاشي دی او لږ به موږ یا فوجي عسکري دا دواړه خبرې یو بل سره تړلي دي، خبره کې شک نشته. دا علاقه اوس وخت کې ستراتیجیک حوالې سره اهم و، اوس د معاشیاتو د حوالې سره اهم را.
اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا دغه نړیوال قوتونه د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره نوې سببندي کوي، نو د سیمې او بیا په ځانګړې توګه د پښتنو لپاره څه نتیجې راوړل شي؟ د دې پښتنې په ځواب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د تیرو جنگونو په شان به دا د مفاداتو ټکر د پښتنو سیمې د نورې بېقرارۍ سره مخ کړي. نوموړي وایي
فوکس خو هم تقریبا همدغه ځای وي، همدغه د پښتنو منطقه، څوک به د یو خوانه جنګېږي، څوک به د بل خوانه به جنګوي، نو اور به هم په دغه منطقه لګېدلې، نورې منطقې ته اور نه لګي. یا خو خیر خلک دي، هغوی ځان بچ کړی دی. د څلوېښت کاله د افغانستان وګورئ چې په دې څلوېښت کالو کې زیات تر کوم ځای د افغانستان سوځېدلی دی او کوم د پاکستان سوځېدلی دی، په کوم ځایونو باندې اور بل دی، کوم ځای کې خلک ډېر مړه دي. نو ظاهره خبره مرکز فوکل پوینټ به زما په اندازه هم دغه علاقه وي.
د یادونې وړ ده چې د سوویت یونین د ماتېدو نه وروسته روسیې په وړومبي ځل د افغانستان په چارو کې خپله خوښي ډېره کړې ده او د پاکستان او چین سره په مرسته په سیمه کې د امریکا د اثر راکمولو لپاره پوځي استخباراتي او سفارتي هلې ځلې پر مخ وړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردن کو درنگ شبیل په پختونخوا کې د گرمی دو لستمی بجی کی دن کی دی د مجید بابر نه دی وخت مهم خبر نه اور
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغه وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې و ترسره شوي برید کې د دیرشو نه زیات کسان وژل شوي او د اتیاو نه زیات ژوبل دي. د دې برید سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبول کړې. تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سولې لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معامله کې د زر تر درې اختیارات د ګورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه دوه ورځې پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. بلخوا چارواکو د بلوچستان چمن لاره هم تړلې ده. دوی وایي په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې رئیس سره د پاسه سلیج د افغان وګړو ته په سفري اسنادو په تورخم پورې افغانستان ته د وړلو اجازه ورکړه. د پاکستان پوز وایي چې هغو پنځو مهمو ترهګرو ته یې پانسۍ ورکړې ده. پانسۍ ورکړې دي چې په پوز او امنیتي سرتیرو باندې بریدونو کې ککړ وو. پوز زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه پنځه واړه کسان تېره ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. تیر ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسدارانه انقلاب ګارد لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. مصطفی حیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. کچرې په مصطفی حیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته تر 5 کالو د بند سزا اورول کېدی شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی دی چې د ټیټي کچې جنګیالي یې د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي.
اوردونکو خبرونه مو اوردو سرج اسلام آباد ته چرته چرته فتنجم پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دغه نه مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق پرسپانا په خپل اداره کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له وجې د ولس مشکلات او کاروباري خساره د چانه پټه نه ده. په تیرو وختونو کې هم د دواړو ملکونو ترمنځ په پوله شخړې رامخته شوې وې، خو د روانو پېښو نه پس داسې ناخوشګواره صورتحال نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو انتظام په بهتره او متفقه توګه یو ځل بیا د جوړولو ضرورت دی. اداره وایي چې په دې لړ کې د پاکستان لخوا افغانستان چارواکو ته سرحدي نظام او معاملات په شریکه د سنبالولو تجویزونه ورکړل شوي وو، خو د افغانستان لخوا په دې هیڅ جواب نه راتلل د حیرانتیا خبره ده، ځکه چې د پولو بندېدو له وجې د پاکستان نه زیات افغانستان متاثره کېږي. اداره زیاتوي چې د افغانستان لخوا داسې مثبت جواب پر ځای پاکستان د دردم کې پیغامونه راځي، داسې له وجه چې پاکستان په دې مجبور شي چې یو اړخیز ګامونه پورته کړي. ادارې په وینا افغان حکومت لخوا په بنیادي توګه د دواړو ملکونو ترمنځ د پولې قبلولو نه انکار هغه زاړه او تاریخي اختلافات دي، داسې له وجه چې د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د اعتماد رشته نشي جوړېدی. ادارې خره کې لیکي چې افغان حکومت او چارواکي دې خپل ضد پرېږدي او پاکستان سره دې بشري کې سرحدونو د انتظام طریقې کار جوړ کړي او خپل ولس دې د مشکلاتو نه وباسي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دې پاکستان سره مرستې وکړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه د وکیلانو په تنظیمونو او غړو ټینګار کړی چې د نظام بدلولو لپاره به کار تیزی سره کول وي او د هړتالونو کولو نه به ډډه کول وي. ادارې وایي چې د پنجاب جوډیشل اکیډمۍ په یو دستور کې د خطاب کولو پر وخت جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې که پنجاب بار یا های کورټ بار اجازت نه مغر وکیلان هړتال کوي نو په داسې کې به د دغه کسانو پر ضد کاروایا نه کولی شي او متعلقه عدالت کې د وړاندې کوونکي وکیل مقدمه به خارج کولی شي. ادارې په وینا چیف جسټس ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د پنجاب ځینو ضلعو کې 55% او په مجموعي توګه 10% عدالتي کارونه نه دي شوي او د وکیلانو د هړتال له وجې 2.5 لکھ پورې مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. چې د لاهور های کورټ چیف جسټس مشاهده سما او د وکیلانو هړتالونو سارولو لپاره اراده د ستاینې وړ ده. ادارې خیر کوي چې داسې عموما په لاندېنی سطح کېږي چې له وجې ټول عام ولس ځپلی کېږي. امید دی چې چیف جسټس د خبرو نه پس به د وکیلانو د هړتالونو دا سلسله ودرېږي.
حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د درغلیو او ټیکسونو نه ورکولو په اړه راپور خپور کړی دی او ټایمز مجلې د افغانستان حالاتو او دغلته د بهرنیو هیوادونو موجودګۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د حکمران طبقې د رښتونو ګټو په اړه بې اعتمادي موجوده ده. دا به یوه حیرانوونکې خبره وي چې پاکستان چې ویل کېږي پکې درغلې ډېرې دي د شفافیت لپاره یو ټاکل شوی معیار دی. مقاله لیکي په 2011 کال کې د پاکستان خزانه وزیر د بجټ اعلانولو پر مهال پارلیمان ته وویل چې د ټیکس نه د کمی پیداوار شری پورې پاکستان د نړۍ د 1,450 هیوادونو په لیست کې د لاندې نه په دویم نمبر دی او دا هر څه د ټیکس راغونډولو په لړ کې یو مهم ګام دی. مقاله لیکي په پارلیمان کې د خزانه وزیر تقریر له دې وجې حیرانوونکی دی چې دغه چوکاټ نه یوازې په عامو وګړو د ټیکس نافذولو جوګه دی بلکې په دغه ځای کې ناست د بجټ زیاتره اوریدونکي په خپل هم ټیکسونه نه ورکوي. بلخوا ټایمز مجللی کې افغانستان هغه هیواد دی چې پکې تر اوسه د مختلفو معاملو حل نه دی راوتی. د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ شوی دی او پیسې پکې ډوبی شوي دي. مقاله لیکي اوس هم ځینې لوی طاقتور هیوادونه د افغانستان هغه حالت بیرته راګرځول غواړي چې په سیاسي کچه ورته لویا لوبا ویل کېږي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې امریکا یو وارې بیا خپل ځواکونه ځای پر ځای کوي. روسیا په دغه شخړه کې د بیا راتللو ارادې لري. پاکستان او هند له یو بل سره لاسو ګریوان دي او ایران په افغانستان کې پوځي هلو سلو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره تیار دی. مقاله لیکي ډېر زر بعد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه وکړي چې آیا افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره نورم په سرګونه امریکایي پوځي سلاحکاران ولیږي او کنه. آیا د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د طالبانو نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خوندي وساتي او کنه، او یا به د افغانستان په مکمله توګه راووزي او د دا هیواد حل لار به سیمه ییزو طاقتونو ته پریږدي. ټایمز لیکي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ستراتیژي یوه خلا رامنځته کړې ده چې اوس یې ځینې خلک ډکول غواړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
څیړنیز مرکز پروجیکټ سنډیکیټ په افغانستان کې د روسیې په اغیز یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې څنګه امریکایي سخت دریځه وسلوال د سوویت یونین پر ضد کارولي وو، هماغه رنګ روسي ولسمشر پوتین اوس طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راوستل غواړي. د پروجیکټ سنډیکیټ دغه لیکنې مهم ټکی و. درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د سوویت یونین جنگ دغه هیواد په اقتصادي توګه کمزورې کړ او کمیونیست ریاست یې د خپلو لاندې کړ، خو اوس روسیا په افغان چارو کې د یو مرکزي کردار په توګه راوړاندې شوې ده او وسلوالو طالبانو له یې غاړه ورکړې ده. د 1980 په لسیزه کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن اسلام د یوې نظریاتي آلې په توګه استعمال کړ او دا دلیل وړاندې کړ چې زمونږ د دښمن زمونږ دوست دی. سی آی ای په زرګونو مجاهدینو له وسلې او تربیت ورکړ او د سوویت یونین پر ضد یې وجنګول. نن روسیا د طالبانو سره د خپلو مرستو لپاره هم دغه دلیل په کار راولي. روسیا غواړي چې طالبان د امریکا په مرسته جوړ د کابل حکومت پر ضد جګړې له دوام ورکړي او د روسیې ولسمشر پوتین غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د قائم ساتلو لپاره د ډیر نه ډیر تاوان ورسی. په مقاله کې راغلي دي چې له دغې لارې پوتین په نړیوال کچ خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کول غواړي. دغه شان په شام کې هم پوتین امریکا ځانته رامات کړې ده. طالبانو سره د مرستې د لارې روسیا امریکې ته اشاره ورکوي چې که وغواړي نو د کابل حکومت غیر مستحکم کولی شي. روسیې په دې لوبه کې د ځان سره پاکستان او چین هم ملګري کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي چې دا هم امریکا وا چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانسته او په اصل کې دغه لا د یو سفارتي مشن حیثیت ورکړه. امریکې د دین هم انکار وکړ چې د پاکستان او افغانستان په پوله د طالبانو پټنځایونه لمنځه یوسي. د دې برعکس امریکا پاکستان له لوی پوځي مرستې ورکړي. نو په داسې حال کې چې اوس روسیا د طالبانو سره اړیکې ټینګوي، د امریکې لپاره به د دې غندنه یو ستونزمن کار وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان سره به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
چین ته د سعودي عربستان د بادشاہ د سفر په درشل کې پیکینګ هیله خودلې چې سعودي عربستان او ایران چې د هیواد متحدین برل کیږي وکول شي خپل منځي اختلافات حل کړي ټاکل شوی د سعودي عربستان بادشاہ د مارچ له 15 تر 18 نیټه چین ته سفر وکړي په دغه اړه باندې د فریبا ظاهر راپور
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شولې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي وانګي د چهارشنبه پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ له 15 څخه تر 18 نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره لدی چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره جنګیږي حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري رویټرز خبري اژانس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلا مشورو له لارې حل کړي وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیا وي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي پاچا سلمان د فبروري له وروستۍ څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي
ګارډن وسپانه لیکلي چې پاکستان کې پر کور کارکونکو میرمن هیله لري چې په دې وروستیو کې شوی قانون سازی به له خزینه کارکونکو څخه په کم پیسو د ډیر کار اخستو کلتور ختم کړي بشیر ګواخ دغه لیکنې غټ کې دراوروي
زهره خان د مارچ په 8 تاریخ د خزو په نړیوالې ورځ زکاتر نورو ډیره خوشاله وا چې سین صوبه کې پر کور کارکونکو میرمن لپاره د هغې تنظیم په رسمي ډول ومنل شو د سین صوبی وزیر اعلی سید مراد علی شاه د لاسلیک په کولو ویدا سی پالیسۍ ته قانوني شکل ورک چې ورسره به په کور کارکونکو کې سړی او میرمنې په رسمي ډول کارکونکو کې شمیرل کیږي ګارډین ورسپانه لیکلی چې پاکستان کې خواوشا 2 میلیونه داسې خلک شته چې له کوره بیلابیل کارونه کوي د زهرا خان تنظیم 4.5 زره غړي لري هغه ورسپانه ته ویلي چې د حکومت دا ګام د سند او ټول پاکستان مزدور کارو لپاره ډیر اهمیت لري د نوموړي په خبره اوس به له کوره کارکونکو کسان حکومت لخوا ورکول کیدونکو مراتونو ترلاسه کولو کې ستونزې ونه لري دوی به کولای شي بیمه تعلیم کورونو او ریټایرمنت پیسو ته لاسرسی پیدا کړي ګارډین ورسپانه لیکلي چې پاکستان کې اکثره میرمنې په کورونو کې د لاسي صنایعو کار کوي دوی د لوبو سامانونه بوټونه او جامې تیاروي دوی په ډېری خواري سره هنري شیان جوړي خو له دوی په کمو پیسو اخیستل کیږي په لیکنه کې راغلي سره لدی چې د مرمنې د پاکستان په اقتصاد کې ډیر لوی کردار لوبي بیا هم د دې خوارکو مرمنو زیار تر ډیره پورې له نړۍ پټ پاتې دي ګارډین ورسپانه لیکي چې اوس د سند حکومت د دې نوې پالیسۍ سره خزي کارکونکو د آرام سا اخیستل شي دوی کولای شي د خپل کار لپاره مناسب پیسې وغواړي او هغه حقونه ترلاسه کړي چې له کوره کارکونکو میرمنې باید ولري دا پالیسی داسې په اسانه رامنځته شوې نه ده بلکې د ورسپانې په خبره د لپاره د زهره خان په شان میرمنو حقونو لپاره کارکونکو خزو ډیر کار کړي دوی په سیاستوالو او حکومت زور راوړي چې له کوره کارکونکو میرمنو حقونه باید ونه خوړل شي ګارډین ورسپانه وایي د سند حکومت دا نوې پالیسی د پاکستان نورو صوبو حکومتونو لپاره د همدغسې قوانینو جوړولو یو خو لار خو ده.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالي وزستان د بڑوخیل کلی اوسیدونکو د لنګو کورونو د معاوضه نه ترلاسه کېدو پر ضد په پېښور گورنر هاوس کې 13 ورځې احتجاجي مظاهره کړې وه. مظاهره چانو وینا وه چې د تو میاشتو تیرېدو باوجود هم دوی ته د خپلو کورونو معاوضه نه دي ورکړل شوې. په دغه اړه باندې د زلان یوسفزي راپور و.
د شمالی وزیرستان د میر علی تحصیل د بڑوخیل کلی دا مظاهره چان وای چې اتم میاشتې وړاندې د ړنګو کورونو سروې شوې ده، خو لا تر اوسه ورته د کورونو او کوټو د بیا جوړولو لپاره پیسې نه دي ورکړې شوې.
مسله دا چې کله اپریشن ضرب غضب شروع شو او د 90% یا 99% لکه خای چې مونږ کلیر کړه، د دې نه پس زمونږ واپسی شری شو او وفاقي حکومت او ډی ایم ای دا وی چې مونږ به مسمار شدو کې رونو ته موزه ورکاو. د دې مطابق په 22 جون زمونږ سروې وشو، نو او اتم یشت تیر شو مونږ تا اوسه پورې د موزه ندی ملاو شوی. د کې چې کوم دا 600 خاندان دي هغه ته موزه ندی ملاو شوی. په کې غومز هم زمونږه گاوں بڑو خیل دی.
د بڑو خیل کلی یو بل اوسیدونکو سکندر شاه چې په پخو مازوره هم دی وایي چې د دوه کور په ضرب یازب عملیاتو کې ړنګ شوی دی او د دوه کورنۍ ټول ژمی په خیمه کې تیر کړو.
دوه کورنۍ باندې کې مسافرتیا باندې تیر کړل متاثر وکنه. اوس د خپل خوشحالو ما چکلی ته بلاټم چکلی ته لاړم، هلته زما کور وران وو. دا په بنو کې مې په خیمو کې وخت تیر کړو. اوس په کلی کې د په خیمو کې پټ دیګم. ما سره هیڅ پیسې نشته د کور ته په جوړ کما. زه د گورنر صاحب ته درخواست کوم چې مونږ ته خپل حق ملو شي چې زه د خپل مولا په جوړه کوم. یار مې اتم یاشته کې چې مې خپل وطن ته تللی، زه بیا په خیمو کې پټ دیګم.
د مظاهره چانو ځنې نمائندگان گورنر هاوس ته دننه هم ورغلل. په دغه کې د اسدالله په نوم یو ځوان مشال رډیو ته وویل چې چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه.
دننه سیکټری سره مونږه ملاو شو. دوی ویل چې یو هفته کې دننه تاسو ته د رنګو کورونو چیکونه ان شاء الله ملاو شي. مونږه کدا چیکونه ملاو نشول په یو هفته کې دننه یو ان شاء الله انده مونږه اسلام آباد په طرف روخ کوو.
شمالی وزیرستان ته ځنې واپس شوی خلک دا ګیله هم کوي چې د سوسو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت لا تر اوسه د ړنګو شو کورونو سروې هم نه ده کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر ډیر شو ډیر کسان چې اکثره ډاکټران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغانو وجل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور جوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیر وجل شوي او ټپیان عام خلک دي. په دغه اړه نور معلومات عصمت سروان راکړي.
د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میډویټیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې، خو اکثره قربانیان عام خلک دي. مثلا ایمرجنسی روغتون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي، دوه ماشومان او یوه ښځه ده. ټول ملکیان دي. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد رات بنشوي چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وایستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېز مې ایمرجنسی برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د سفر هرکلی کړی دی او دی د سولې د خبرو لپاره یو ګټور ګام بللی. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار د چهارشنبې په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته ووي هغه هیوادونه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفینو ته یوازې د یوې ډلې په سترګه وګوري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي سفر د دغه هیواد دوستانه کوښښونه بولي او دغه سفر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې ګټور یادوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالي شورا چین ته د وسلوالو طالبانو د پلاوي د سفر هرکلی کوي خو د وویل هغه هیوادونه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي باید وسلوالو مخالفانو ته د یوې ډلې په سترګه وګوري او ډیر امتیاز ورنه کړي.
موږ د هر هغه دوست هرکلی کوو چې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي خو له دې نه باید سترګې پټې نه شي چې دا ډلې د افغان دولت سره وسلوال مخالفت لري.
ښاغلی قاسم یار زیاته کړه چې اوس مهال د تروریزم په وړاندې شعور ډیر شوی او په خبره پاکستان ممکن د یو لړ فشارونو سره مخ وي او له همدې کبله یې له چین څخه غوښتي وسو د هغو اړیکو له مخې چې له طالبانو سره یې لري دوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایکسپریس ټریبیون د راپور پر بنسټ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په ګډون یو 15 کسیزه هیئت د چین له چارواکو سره د خبرو په هدف دغه هیواد ته ورغلی دی. د طالبانو سرچینو هم دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې مولوی صلاح الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنفي او صالح د طالبانو د یو مهم غړي شیر محمد عباس ستانګزي تر مشرۍ لاندې چین ته سفر کړی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره تشویق کړي او پر پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د بیا پیل ټینګار کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې چین د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره ګوري بلکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د هیواد په وار وار د دې ډلې له غړو سره لیدلي خو نتیجه نه ده ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا وار به هم د طالبانو سره د چینایي چارواکو لیدنې د افغان سولې لپاره ګټورې پایلې ونه لري. د دغه کارپوهانو له ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې خبرو په وسیله له افغان حکومت سره د سولې په لټه کې نه ده بلکې دوی غواړي د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي.
زما په ګمان د طالبانو دا تګ راتګ د خپلو ګټو لپاره دی چې غواړي د چین او حتی روسیې او یا هم د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې جوړې کړي. په هیڅ ډول دا لیدنې د افغان سولې لپاره هلې ځلې نه ګڼم ولې چې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې او دا هیواد هم په دې لټه کې دی چې افغانستان
خغلی اتمر وویل زیاتره هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غواړي د وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستي راپورونه له طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو د پراخېدو څرګندونه کوي او روسیې چارواکو هم منلي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې نیولې دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو کمانډان وایي چې د تورخم له لارې شاوخوا 14,000 افغانان خپل هیواد ته راغلي دي. جنرال حسین خیل د تورخم له لارې افغانستان ته د راغلیو او له همدې لارې پاکستان ته د تللو کسانو د شمیر په اړه معلومات په دې مرکه کې له اسمت ساروان سره شریک کړي دي.
افغانان د پاکستان راغلي دي، 350 نفر پاکستاني په افغانستان کې تللي، یعنی جمن په دې دوه ورځو کې 14,600 نفر افغانانو دخول کړی ده. 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا او پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي. اوس مهال د تورخم په ښارګوټي کې 1,300 نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ورباندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1300 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبې په ورځ 4800 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم ورته ورکړی شوی ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دېخوا ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قوماندانۍ او زموږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې موږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي، تاسو د هغوی په زرایي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، حتی تر دې چې بعض افغانان راتلل د خپل دا مقدسه خاوره ښکلوله. سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ د هغوی په ولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري. او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي، دوی ته ازار اذیت ورکوي، هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ هم غندو.
او قمندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او دغه ورځ د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشې شي، دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ورته اجازه ورنکړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدوار چې دا مشکل حل شي.
مرکه مورد اوردن کوم دغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. را روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه مال اجازه تر کې اچته چې خاد آباد او بریلی اوس.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.